امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخامنۍ خبرونو پیل کې پام وکړئ د سیمې او د نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
زلمی خلیلزاد نن د جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلې دي. په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو او په ترکیه کې د مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوې. د افغانانو په شمول پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي.
نن د دوشنبې ورځ د عقرب د میاشتې 8مه چې د کال 13 د نومبر د میاشتې د 12مې سره سمون خوري. په روانه خپرونه کې به د خبرونو وروسته په رپورټونو کې دا هم واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی حساس سیمو ته تازه دمه قوه استولې.
قدرت خاص امنیت ملی کماندوها هم پرواز کردن به مورد منازعه او جنگ است به اونجا برا بندازیم.
امنیتی مقامات وایي چې د جنوب د ناامن سیمو د امنیت ساتلو لپاره سیمه ایز اردو ته د سرتیرو روزنه پیل کړې ده.
لوړه کوم چې یا با ډیسپلینا سرتیری.
او نن په امریکا کې د تیرو جګړو د سرتیرو د قربانۍ د یادونې یا د ویټرنز ډے منزل کیږي. خو اوس د اشق الله رحیم زوی نه د دې سات د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نه واوري.
السلام علیکم درنوونکو. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اورئ. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي. د ایپی خبري اجانس ویلي دي چې د اسلامي دولت هدایش ډلې ادعا کړې ده چې دا برید هغوی کړی. د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په وژل شوو کې درې مېرمنې، دوه نارینه ملکیان او یو نظامي کس شامل دی. د پیښې یو عیني شاهد په دې حکل امریکا غږ ته داسې وویل:
امنیت گروپ موترای امبولانس همیشه اداره دغه برده روی بودن، نظامی هم بود ملکی هم بود. د بینشون
د کورنی چار وزارت همدارنګ ویلی دی چې په دې انتحاری حمله کې 40 تنه ټپی شوی دی چې درې امنیتی ځواکونه او نور ټول ملکیان دي. په کابل کې د خلکو لاریون پای ته رسیدلی دی. دغه لاریون تنظیم کوونکی برکت الله رونق امریکا غږ ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره په تلیفوني خبرو کې د دوی غوښتنې منلې دي او ډاډ یې ورکړی دی چې په همدې هدف یې خپل لاریون ختم کړ. د حکومت څخه د لاریون کوونکو غوښتنه دا وه چې د غزنی، د جاغوري، مالستان او د روزګان ولایت د خاص روزګان په ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشي او په دغه ولسوالۍ کې د جګړې له امله د بې ځای شوو خلکو ته مرستې ورسول شي. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته د خپل دوهم سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرو ترڅنګ د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم د سولې د ټینګېدو په مسلې خبرې کړې دي. د جنرال دوستم یو ویان بشیر احمد تیانج امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد او د جنرال دوستم د تیر ورځې په کتنه کې دواړو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر مسلې په تفصیل خبرې کړې دي. په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی وایي چې امریکا ناکامه شوې ځکه نو مسکو غواړي د افغانانو ترمنځ سوله وکړي. زمی کابلوف وایي د تېرې جمعې په ورځ د مسکو غونډه د مکملې سولې د راوستو لپاره لومړی ګام وه. کابلوف نن په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې روسان ځکه د سولې د بهیر سره همکاري کوي چې د افغانستان شخړه د روسیې ملي امنیت او په مرکزي آسیا کې د مسکو د متحدینو ثبات ته تاوان رسوي. دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین نن پیل شو. چارواکو ویلي دي چې کمپاین نن د دوشنبې په ورځ پیل شوی دی او تمه کیږي چې په میلیونونو د 50 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد د واکسین څاڅکي ورکړ شي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې زرګونه واکسیناتوران به کور په کور ګرځي او د امنیت د ساتلو لپاره یې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سره له دې چې پاکستاني طالبانو څو ځله خبرداری ورکړی و چې د پولیو ضد په کمپاینونو به بریدونه کوي خو پاکستان بیا هم په منظم ډول کمپاین کوي. په پاکستان کې د پولیو تازه پیښه د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې ثبت شوې وه. دغه ویروس په نور نړۍ کې له منځه تللی خو یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم پاتې دی. په ترکیه کې د مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوې ده. څلور کسان پکې وژل شوي او د شپږو نورو درک تر اوسه نه دی معلوم. په کښتۍ کې افغانان هم سپارول. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ترکیې دولتي مطبوعات وایي چې ساحلي ګارد د پنځو مهاجرینو مړی پیدا کړي او په شپږو نورو پسې لټون روان دي. د دغو مهاجرینو کښتۍ د اجین په بحیره کې ډوبه شوې ده. په راپور کې ویل شوي چې په کښتۍ کې ټول 15 کلن سان سپاره وو چې 14 افغانان او یو عراقي وو. د اناتولیا خبري اژانس ویلي چې څلور ماشومان هم په کښتۍ کې سپاره وو. د مهاجرینو دا کښتۍ د یونان د لیس بوس ټاپو سره نږدې ډوبه شوې ده. د اناتولیا خبري اژانس په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د کب نیونې کښتۍ او د ساحلي ګارډ هلیکاپټرې د ژغورنې او لټون په عملیاتو کې همکاري کوي. که څه هم چې د پخوا په پرتله ترکیې ته د مهاجرینو ورتګ ډیر کم شوی، خو بیا هم ډیر شمیر خلک کوشش کوي چې ځانونه د بهر د لارې د ترکیې نه یونان او بیا نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په پاکستان کې هالند خپل سفارت په موقتی توګه تړلی دی. د هالند بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک ته د پناه ورکولو نه وروسته د امنیتي اندېښنو له وجې یې په اسلام آباد کې خپل سفارت د لنډ وخت لپاره تړلی. په پاکستان کې داسې اوازې وي چې د آسیا بیبي د قضیې نه وروسته د لبۍ کې یا رسول الله سخت دریزه اسلامي ډلو د مظاهرو نه وروسته د پاکستان حکومت د هالند سفارت تړلی، خو د هالند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې سفارت خلاص دی او کارونه یې په موقتی ډول بند کړي دي. 53 کلنه عیسوي آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه وه، سترې محکمې خوشې کړله. چارواکي وایي هغه یې د پنجاب نه اسلام آباد ته بولي، خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم. په بنگلادش کې ملي انتخابات د یوې ونۍ د پاره ځنډېدلې دي. اوس به دا انتخابات د ډسمبر د میاشتې په 1 کېږي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
چارواکو ځکه انتخابات وځنډول چې د حکومت سیاسي مخالفینو د چمتووالي د پاره نور وخت وغوښته. د بنگلادش د ملي انتخاباتو د کمیسیون مشر کې ام نور الهدا نن اعلان وکړ چې انتخابات به د همدې کال د ډسمبر د میاشتې په 1 وشي. چارواکو همدارنګه ویلي دي چې کاندیدان کولی شي د همدې روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې نمونه ثبت کړي. د بنگلادش واکمن ګوند، عوامي لیگ او نورو متحدینو یې د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه ستایلې ده، خو د نېشنل اوکیا فرنټ په نامه ائتلاف بیا ورسره مخالفت کړی دی، ځکه هغوی غوښتل چې انتخابات د یوې میاشتې دپاره وځنډول شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی، بنگلادش ته کډه شوي روهنګیي مسلمانان دي په زور بیرته برما ته نه ستنېږي. د مهاجرینو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې هغوی ته د اجازه ورکړی شي چې خپل سیمې وګوري او بیا د پریکړه وکړي چې آیا بیرته ستنېدل غواړي او کنه. ملګرو ملتونو د خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې برما پرون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بنگلادش نه د روهنګیي مسلمانانو بیرته هیواد ته ستنېدل به د پنجشنبې په ورځ پیلېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 8000 نه زیات روهنګیي مسلمانان د برما د پاوس او امنیتي ځواکونو د ظلم او زور زیاتی له وجې بنگلادش ته کډه شوي دي او د مهاجرینو په کم کې ژوند کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سلام قدر منوریدین کو زنه شب آشنایم پاتخ پرونه او رپورتونه به تاسو وړاندې کوم. د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورتونه دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. نن په کابل کې سلګونو مظاهره چانو د غزنی ولایت په مالستان او چاغوري ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په وړاندې افغان حکومت په بې پروايي تورن کړ او له چارواکو نه وغوښتل چې دغه ولسوالیو د ژغورلو لپاره عاجل اقدام وکړي. په دغه ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وضعیت د کنټرول لپاره مالستان او جاغوري ته تازه دمي ځواکونه لیږل شوي دي. نور تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په خبرګون دا مظاهرات تیر شپه د کابل لویدي څخه پیل او نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه په پختونستان واټ کې ارکتا نږدې پای ته ورسېده. مظاهره چانو په مالستان او جاغوري کې چې د غزنی هزاره میشته ولسوالۍ دي د طالبانو د بریدونو په وړاندې افغان حکومت په بې پروايي تورن کړ او له چارواکو څخه وغوښتل چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د ژغورلو لپاره عاجل اقدام وکړي. دا مظاهره یو ګډونوال عبدالقیوم شفایی امریکا غږ آشنا ته وویل:
خطاب اخر ما به اشرف غنی و عبدالله ایست که شما
اشرف غنی او عبدالله ته زموږ وروستی خطاب دادی چې تاسو د دغه هیواد د لومړیو کسانو په توګه مسؤول یی. که په اروزګان، مالستان او یا جاغوري کې انساني فاجعه کیږي، خلک بل تاسو پوښتنه کوي. موږ هیله لرو چې د افغانستان جمهور رئیس د دغه ټولو خلکو غوښتنې ته چې دلته راغلي دي مثبت ځواب ورکړي او ژر تر ژره د ځمکنیو او هوایی عملیاتو امر ورکړي.
هوایی و زمینی را صادر کنند.
دغه مظاهره چانو ورسته له حقیق خپل اعتراض پای ته ورسو چې ولسمشر غنی ورسره په ټلیفوني خبرو کې د دوی د غوښتنو د عملی کېدو ډاډ ورکړ. ارګ په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس غنی مظاهره چانو ته په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د امنیت د ټینګولو او دغه ولسوالیو ته د زیاتو ځواکونو دستولو ډاډ ورکړی دی. دا دغه مظاهره لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو کله چې له غرمې وروسته مظاهره پای ته ورسېده، د مظاهرې ځای ته نږدې په ملک اصغر سرلارې کې ځانمرګې برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې شپږ تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غزنی پر مالستان ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې حمله پر شا تمبولې او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د دغه وزارت لوی درستیز محمد شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې ولس طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی یفتلی زیاته کړه چې غزنی ته تازه دمي ځواکونه استول شوي او ژر به په مالستان او جاغوري کې ځمکني عملیات هم پیل شي. هغه ویل د ملي امنیت خاصو قطعاتو او کمانډویانو هم پرواز کړی. په جاغوري ولسوالۍ کې دوی ناسته کوي او تربیه کیږي. دغه راز د ولسمشر د مشاور اسدالله فلاح په مشرۍ د جمهوري ریاست یو باصلاحیته پلاوی له لسو ورځو راهیسې په مالستان او جاغوري کې دی. دا بې ځایه شو د ملاتړ او قومي مذاکراتو لپاره هلته حضور لري. د دې تر څنګ هغه قوتونه چې د ځمکې له لارې ځي، موږ تصمیم لرو په هغو استقامتونو کې چې اوس جګړه ده لوی ځمکني عملیات پیل کړو. د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې له شاوخوا درې ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په لیږل شوي پیغام کې د مالستان ولسوالۍ د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. زلمی خلیزاد افغانستان ته د خپل دوم سفر په ترڅ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم سره کتلی دي. دا کتنه په وروستیو میاشتو کې د جنرال دوستم او لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات ترمنځ لومړۍ کتنه ده. پام وکړئ په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال او همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته د خپل دوهم سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرو سربیره د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په مسله خبرې کړې. د جنرال دوستم یو ویان بشیر احمد تیانج امریکا غږ اشار اړیو ته ښاغلي خلیزاد او د جنرال دوستم ترمنځ تیرې ورځې د کتنې په اړه وویل چې دواړو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په مسله په تفصیل خبرې کړې.
ماوین صاحب هم د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ. لومړی خو د ماوین صاحب نیت دا و چې موږ باید پر طالبانو باندې د فشار څخه کار اخیستلو انتخاب له پامه ونه غورځوو. تر هغې چې طالبان سولې ته غاړه ایښودلو ته قانع نه کړو، هغوی به دې مسلې ته غاړه کېنږدي. که هغوی سولې ته لیواله وي، نو سوله باید یو داسې بهیر وي چې ټول پکې ګډون ولري.
خاغلی تاینج ویل چې خلیزاد ته افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال یو وړاندیز داو چې باید د سولې بهیر د داسې بې طرفو شخصیتونو لخوا پر مخ یوړل شي چې په ټولنه کې تاثیر او اغیز لري. هغه د دغسې کسانو څخه یو هم د افغانستان د پخواني پاچا په دوره کې د عدلي د پخواني وزیر عبدالستار سیرت نوم واخیست. د جنرال دوستم د دفتر لخوا چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي خلیزاد او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال ترمنځ د تیرې ورځې د کتنې کوم تصویرونه خپاره شوي، پکې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او په کابل کې د ناتو د ځواکونو په مشری د کاتیم لاټر د ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر تصویرونه نلیدل کیږي. دغه دوه چارواکو د خاغلی خلیزاد او د نورو افغان سیاسي مشرانو ترمنځ پولیټیکاتو کې برخه لرله. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د غنی چې د جوزجان د پوخانی ولی احمد اشچی په قضیه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د ساتونکو د خکلتیا لامل تر اوسه هم نړیوال ټولنې هغه سره پاریکو کې د بشري حقوقو د مسلو لامل خپل فاصله ساتلې ده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودی صافیوي د دې سربیره جنرال عبدالرشید دوستم په یو لړ داسې سیاسي هڅو بوختو چې دغه د رسمي دندې سره یې اړخ نه لګو.
دوستم خو اصلا هم د واقعیت او چې د تپکو د هغه علت هم دی چې د نشي کولای په هغه کې اشتراک وکړي په دې غونډو کې. یا بل دا چې دوستم چې غونډو کې اشتراک هم وکړي زه فکر نه کوم چې هغه په لازم موضوعاتو باندې څنګه چې لازم ده دی
د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر د مطبوعاتو سلاکار ګلنور بهمن تیروني امریکا غک آشنا راډیو سره په مرکه کې د افغانستان په جمهوریت ست باندې د خاغلی دوستم د واک د محدودولو تور ولګو او ویل چې خاغلی دوستم حتی د کابینې غونډه ته هم نه دعوت کیږي. خو هغه د تورن ردی او وی جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د جمهوریت ست د دوم رسیل په سیر د قانوني واک څخه برهمن دي. د افغانستان د چارو کارپوهان جنرال دوستم سره د خاغلی خلیزات کتنه د سولې یو مرکشي په توګه کتنه ګڼي او په دې باور دي چې د جنرال دوستم په وړاندې د نړیوال ټولنې دریز نه دی بدل شوی. خاغلی خلیلزاد د جنرال دوستم سربیره د بلخ پخوانی ولی عطا محمدنور سره هم په کابل کې د سولې په مسله خبرې کړې دي. د خاغلی خلیلزاد او عطا محمدنور ترمنځ په کتنه کې په کابل کې د امریکا سفیر او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د مشتو نړیوال ځواکونو کمانډان هم حاضر وو. د افغانستان د چارو کارپوه نجیب الله آزاد په دې باور دی چې خاغلی خلیلزاد د خپل دوم سفر په پیلولو سره په عملی ډول د سولې ماموریت ته داخل شوی دی.
دا چې د افغانستان قضیه ډیره پیچلې قضیه ده، دا نه یوازې افغانستان بلکې ټول نړۍ دلته یو نو یو ډول نه یو ډول په جګړه کې شکیل د وی شپې دی وی میاشي د لسمیاشتو یا د کال دو کلو موضوع هم نه ده. امه دی ځای پایل دی. زه باوري یم چې ممکن په ډیر نشدو کې اتا د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو پورې به مخکې د انتخاباتو شي د طالبان د خوا به یو ډول شین سراغ یا زرغون سراغ بل سي. ادا
زلمی خلیزاد د تیری پنځمې پورس ل امریکا څخه سیمې ته خپل دوم سفر پیل کړي او دغه سفر په پیل کې کابل ته راغلي. تاکل شوی هغه بل دغه ځای پاکستان، متحده عربی امارات او قطر ته هم لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پاریس کې د لومړۍ نړیواله جګړې د سلمې کلیزې په لمانځغونډه کې برخه واخیسته. په دې اړه درته رپورټ لرو له روسیې اوري. خو امنیتي مقامات وایي چې د جنوب د ناامن سیمو د امنیت ساتلو لپاره د سیمه ایزې اردو د سرتیرو روزنه پیل شوې ده. محلي اردو د ملي پاوز له لورې اداره کیږي چې د چارواکو په وینا د کندهار په ارغنداب او شړې ولسوالیو کې دندو ښه پایله ورکړې. ازلا پوپل په همدې اړه رپورټ لري.
لوړه کوم چې یو با ډیسپلینا سرتیره
جنوبی حوزه ته د محلي اردو زرکسیزه تشکیل ورکول سوی چې تر اوسه 15 اتیا تنو تر نظامی زکړو وروسته خپل دندې په کندهار کې پیل کړي. سیمه ایز اردو تر ډیره په کلیوالي سیمو کې د امنیت ساتلو دنده په غاړه لري چې سرتیری خپل د اروند سیمو اوسیدونکو دي. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو مقامات وایي چې د سیمه ایز اردو تشکیل په هر هغه سیمه کې رامنځته کیږي چې د ملي پوز سرتیری پکې شتون ولري. د نوموړي کلی اردو وایاند تورن محمد صادق عیسا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د سیمه ایز اردو تشکیل ته د جنوب په امن سیمو کې نور هم پراختیا ورکول کیږي.
دغه تشکیل چې دا نه ټوله یا د کلی اردو په سطح راغره کې چې یانه د زابل، اروزګان او کندهار دغه د شیلې او پنځه ارغنداب ولسوالۍ کې دوی وظیفه شروع کړې ده او خلکو سره ښه ارتباطات نیولې ده. خلک د دې ناراضي دي او موږ د خلک ناراضي ده. یعنی د زموږ همکاري دې سوې ده په تاسو کې سهار د جو د ملي اردو کال ته کنډک وی عمل ته یو څو نه د اردو منطقوي حالت تشکیل کیږي.
د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په لسګونو اوسیدونکو د کندهار د نظامی زکړو په تعلیمي مرکز کې خپلې زکړې بشپړه کړې. دوی به تر راتلونکو څو ورځو پورې په خپل ولسوالۍ کې د محلي اردو د سرتیرو په توګه دنده پیل کړي. نیاز محمد د محلي اردو سرتیری دی. د زیاتې چې د نظامی زکړو پر مهال یې ځانګړي مهارتونه ترلاسه کړي چې د سیمې پر امنیت به ښه اغیز وکړي.
زما نوم نیاز محمد دی. د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. روزنه مدلته ډیره شته. ډېر پرمختللې زده کړې دلته موږ ته راکول کېږي. انشاءالله دا منطقوي اردو یا محلي اردو دا خپلو سیمو کې ځای پر ځای کېږي، نو هلته انشاءالله ډېر مثبت لاسته راوړنې به ولري. ځکه که یو د بل ولایت سړی مثلا د کابل سړی ولاړ شي روزګان کې وظیفه اجرا کړي، هغه ته هلته دوست و دښمن ناولاده دی. زه د هغې منطقې سړی ما ته بیا هر څه معلومیږي، نو دا به انشاءالله ډېر لوی لاسته راوړنې ولري او د امنیت په بخښ کې به ډېر کومک همکاري وکړي.
د محلي اردو په لیکو کې د شاملېدو لپاره د سیمه ییز اردو د سرتیرو ضمانت ځایي قومي مشران کوي او تر نظامي زده کړو وروسته خپلو سیمو ته لیږل کېږي چې امکانات یې هم د ملي پوځ د سرتیرو په څیر دي. په کلیوالي سیمو کې د نظامي عملیاتو پر مهال د ځایي اوسیدونکو دقیقه پیژندنه او د امنیتي پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی د سیمه ییز اردو د سرتیرو مهمې دندې دي. د ملي پوز مقامات وایي چې د کندهار په جړی او ارغنده ولسوالیو کې د محلي اردو سرتیرو شو پایله ورکړي او د غنو نامنې مخنیوي کړي.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالی اوسیدونکو یم. اوس پلان دوی میاشتې په یو څه کم یا بالا باندې موږ دلته وخت تیر کړي. محلي اردو خو نو ډېر ښه دي، دا خپل کوڅه او خپل کور خپل کلی ټول ورته منمیږي، ټول خلک پیژنو. ورې موږ خراب سړی هم راته معلومیږي، سم سړی هم راته معلومیږي، ګرد موږ ته معلومیږي. دغه مو علاقه ده، دغه مو کلی دی، دغه مو وطن دی. د جه دپاره موږ نه روزل کېږو چې موږ بیا ورې ولاړ شو یا مقصد زورونې کړو یا مقصد ناکې ناکې کارونه کړو. د جه دپاره نه ځو، د جه دپاره ځو چې د دښمن سره مقابله وکړو او خپل هېواد ته په میړانه وجنګیږو.
د محلي اردو د تشکیلاتو رامنځته کېدل تر ډېره پورې یوه نوې تجربه بلل کېږي، خو تر دې مخکې د محلي پولیسو پر چلند باندې نیوکې موجودې وې. د ملي پوز مقامات وایي چې د راتلونکو ممکنه ستونزو د مخنیوي لپاره د سیمه ییز اردو د هرې ټولې مشري د ملي پوز د اړوند کنډک کمانډان کوي چې تر جدي څارنې لاندې بوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د سلمي کلیزې په لمانځغونډه کې برخه واخیسته. ولسمشر ټرمپ مخکې لدې چې بیرته واشنگټن ته راستون شي د پاریس ښار ته ورڅیرمه د امریکایي پوځیانو له حاضرۍ نه لیدنه وکړه. د امریکا غږ خبریاله زلتیکا هوک وایي چې فرانسې ته د ولسمشر ټرمپ سفر له ځنو ناندریو سره مالو. نور حال په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ټرمپ د یکشن به پورز د پاریس په لویدیځ څنډه کې د امریکایي پوځیانو په یوادیره کې د هغو امریکایي عسکرو لپاره دعا وکړه چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وشل شوي.
دا هر د مرمر شناخته د یو امریکایي جنګیالي کیسه بیانوي. دوی ځکه ډېر ستر جنګیالي وو چې خپل ټول ژوند یې د فامیل، هیواد، خدای او ازادۍ په لاره کې قربان کړل. دوی په باران، ګلۍ، خټو، زهرجنو ګازونو، مرمیو او هوان ګولیو کې د بریا تر شیبې خپلې مورچلې وساتلې.
خو د ټرمپ له دې خبرو وروسته پر هغه ځکه شدید انتقادونه وشو چې هغه د شنبې په ورځ په فرانسه کې یوې بلې امریکایي هدیرې ته د باران له امله لاړ نه شو. د یک شنبې په سهار د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دغه مراسم مشي وکړه چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په جریان کې د میلیونونو وژل شوو درناوی پکې وشو.
د دې نړیوالې جګړې سبق دا نه دی چې خلک دې طرفګني وکړي او نه باید تیر په هیر شي. دا زموږ اساسي مرام دی چې د راتلونکي لپاره فکر وکړو او په هغه څه غور وکړو چې لومړیتوب لري.
د ماکرون سره د خاغلی ټرمپ بیا مخامخ کېدل نظر مخکې زلته په لږه ځانګړې بلنه وشوه، ځکه چې تر لیدنې مخکې خاغلی ماکرون ویلیو چې اروپا باید داسې یو پوز ولري چې خپل ځان د چین، روسیې او حتی امریکا نه خوندي کړی شي. ټرمپ دا څرګندونې سپکاوی بللی و، خو پوتین په سړه سینه همغږي وښودله.
فکر کوم دا پروسه په ټوله کې د ټولې نړۍ د مختلفو ملیتونو د قوت موندنې له نظره ډېره مثبته ده. په دې خاطر موږ د فرانسې سره هم نظر یو.
ټرمپ او ماکرون وروسته وویل چې دواړه یو ځواکمنه اروپا غواړي.
What I don't want to see
چې سپینې درته وایم، زه نه غواړم چې اروپایي هیوادونه د خپل دفاعي بودیجه د دې لپاره زیاته کړي چې امریکایي یا نورې وسلې او هغه مهمات پرې واخلي چې ستاسو له فابریکو راځي. که موږ خپله بودیجه زیاتوو نو باید خپله خودکفایتي زیاته او یو خپلواک بېطرفه قدرت واوسو.
د یکشنبې په ورځ ښاغلي ماکرون په پاریس کې د شاوخوا شپېته نړیوالو مشرانو لپاره د سولې د کانفرنس کوربه توب هم وکړو. او په سخت باران کې یو شمیر اعتراض کوونکو د همدغو مراسمو پر ضد مظاهره هم وکړه.
د دې
مظاهره مقصد دا دی چې د مکرون دا ډول پریکړې باید ونه منل شي چې ټرمپ، پوتین یا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړي او ووایي چې زه په پاریس کې د سولې کنفرانس جوړوم. دا د سولې کنفرانس نه دی، دا د جګړې کنفرانس دی.
خو د دې غونډې د پیل کېدو سره سم جمهور رئیس ټرمپ واشنگټن ته ستون شو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په مخې د روان خبرونه وروستي رپورټه قدرمنه اوریدونکو، د کورنۍ لخوا ځنې وخت د الک او جلې ترمنځ فرق او ځنې نور رواجونه دي چې پایلې ناوړی. یو بیلګه لرو دلته په خبرونه کې، البته یو رپورټ لرو تاسو ته چې یو شکلنه نرګس صالحی چې مور او پلار زوی نه درلود او د کلی خلکو ورته ویلي و کله چې دا پیدا شوی و چې دا باید په کوم هلک بدل کی یا بل هلک سره بدل کی، خو مور او پلار دا نه و منلې. او د نرګس نوره کیسه راځي په دې رپورټ کې. اورو،
یو وشت کال وړاندې د غزنی په یو لری پراته کلی کې وزیږیدله. نرګس د کورنۍ پنځمه لور وه. د دې لپاره چې مور یې زوی نه درلود، په کلي کې د مشرانو ښځو لخوا ورته وړاندیز وشو چې له بل زیږیدلي ماشوم هلک سره یې بدله کړي. مور او پلار یې دا ونه منله او نرګس یې وروزله. دا مهال هغه ماشوم انجلۍ په دې سټیج کې د ویلهم بخونکې انجلۍ په توګه د خپل ژوند کیسه بیانوي.
آیا پوهیږئ کله چې افغاني ټولنه کې په یوه کورنۍ کې د پنځم ځل لپاره لور وزېږي د ټولنې غبرګون څه ډول وي؟ آیا پوهیږئ زما په ټولنه کې یوه مور چې د پرله پسې لور وزېږوي کوم حقارت قتل باید وزغمي؟ آیا پوهیږئ زما ټولنه کې یوه مور چې پرله پسې لور وزېږوي باید په خپله دې ته آماده شي چې خپل خاوند ته بل واده وکړي؟
نرګس په عامه اداره کې لسانس لري. دا مهال په کابل کې یو بهرنۍ ادارې کې حقوقي مشاوره ده. د نورو نجونو د ښه ژوند لپاره ستر فکرونه کوي او د عملي کولو لپاره یې هڅه کوي.
که زه فکر وکړم، شاید هم هغه مهال زه له هغه هلک سره بدله سوی وم، اوس د هماغه هلک په سرنوشت زه اخته سوی وای، شاید یو بې سواد انجلۍ وای، شاید اوس ما وخت زه یا بې زه نه وای روزلې هغو کسانو، او یا بې هم وخت زما سرنوشت ټاکل داسې یو انجلۍ یوازې یا د کور د یا د ګور او یا همداسې باید واده وکړي. د بل انجلۍ تعلیم تحصیل دا هر څه دوی ته ارزښت نه لري او فکر کوي چې انجلۍ دومره وړتیا نه لري.
د کورنۍ غړي ځانګړي او پر ځان ډاډمنه غړي،
ډېر ښه تسلسل لري، ډېر ښه منطق لري، ډېره ښه وینا لري، ډېر ښه ویندوی کوي. دې برسېره دغه مدیریتي وړتیاوې، د پالیسي جوړونې وړتیا، دا د رهبري وړتیا، دا په ډېر ماشومتوب کې ولې دغه وړتیا په دې کې ډېر زیاتې دي. ډېر ښه هغه فیصله، هغه ایونټونه ډېر ښه منیج کوي.
تقریبا د تېر یو کال راهیسې له موږ سره په همدې مؤسسه کې کار کوي، په حقوقي برخه کې. البته حقوقي سلاکاره ده، د پروګرام برخه کې له موږ سره همکاری لري، او د دې زیاتره کارونه چې د حقوقي مشورې د بندیانو په حق لبانې چې بندیانو ته هغوی کوم حقوق لري، مثلا د مدافع وکیل او نور دغه اسانتیاوې دوی هغوی ته برابروي، او په همدې برخه کې له موږ سره همکاري لري.
د پروموټ پروژې او رومي ګروپ لخوا د افغانستان په کچه لس بریالۍ ښځې د یو رقابتي پروسې په ترڅ کې د ټیټ ټاک سټیج پر سر د وینا کولو لپاره ټاکل کیږي. دا ښځې د خپل تیر ژوند کیسه کوي تر څو نورو ښځو ته د بریالیتوب انګیزه ورکړي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. قدر من اوریدونکو، د دې پترس کې چې د خزو ځانګړي ونی خبرونه، یعنی د رڼا د خبرونه اوریدل یادونه بسې، نو د دې هم پامول لري چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کې غواړي چې بیا ځلې واوري، نو کولای شي د امریکا غږ پښتو ویب پاڼې امدارنګداري ویب پاڼې ته ورشي خبرونه یلته ثبت دي. کولای شي چې بیا ځلې واوري امدارنګ د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو نه د خبرېدو لپاره کولای شي ټولنیزې رسنۍ ته هم یو سرخ کارکی صفه پرانیتی کولی شی چه الده هم ولولی او وی گوری. روان اخبرونه پا امدیزی پایتا و رسیده پا لندو شیبو که در اخبرونه اوریدلم لیاده و نباسی. تربیان خدای مال شید.